سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجوشه تاسې ازادي لري ته غواګست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلار شو خبرونه د سمنګان د درې سوفل سولې د سکروپی وکان کې لپینځ دې شپن پاتې شوې کارګرو څخه دویشتنه شغل شوې دي د خبره د طالبانو تر واک لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونی ستکړی ده د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د ژغورن لپاره له هم حل ځلې روانې دي تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان د ویلي ویندوی ویلي و چې د درې سوف په سفید خاک سیمه کې د وکان د نړیدو له کبله پیزه دېش کسان په دغه کان کې ګیر پاتې شوې دي افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانیا وزیر همیش فالنکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له محصلان سره وکتل د وزارت نن په خبره کړې خبر پڼه کې چې فالنکار له افغانستان سره د برېټانیا د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو د خپلې راتلونکي په اړه محصلانو د ایلې په اړه خبرې وکړې دول چې په دې ویاړي له ځوانانو افغان محصلان سره کتلې او پر هغه ستونزې سره خبرې کړې چې د محصلان سره مخامخ دي د همدارس د 2023 د اپریل او د 2025 د مارچ ترمنځ له افغانستان سره د برېټانیا د 1.8 میلیون پاوند مرستې په خلای وکړ پختر خبری ایجنسی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیز کې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوی ده د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دی ډډه وکړي د طالبانو په وینا د لوی لاره د یکشنبې په ورځ د لیندې 15مه د بقر چار په سیمه کې بنده شوې ده په هرات کې د طالبانو د فوایدو امیر ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي له بلې خوا د طالبانو د هرات د میخوندنې په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګران کشک کهنه روبات سنگي او تورغونډۍ خرګوټي کې د ولسوالۍ اوسیدونکو تر بلې خبرته پورې هرات ته سفر کولو دی ډاډه وکړي د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کډونو بای او کرایې لوړې شوې دي د شبکې پرون په خپل ویب پاڼه کې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ پر لمړیو کې په افغانستان کې د کډونو بای او کرایې په څرګند ډول کمی شوې وي خو په روسیې کې د کډونو بای او کرایې بیا لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایې کوونکو د خبرو په اسناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کډونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې دي دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بایو او کرایو د زیاتوالي ترڅنګ د کرای کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوی دي وروسته خبرم دا چې یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 3.3 درجې و نن یکشنبه په ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات له مخې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره لاندې و تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت له امله تر زلزلې کې او ځینې وختونه د دغه زلزلې د درنو تلفات او مالي زیانونو لامل هم ګرځي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ د طالبانو له لوري د وو قوانینو توشیه کېدل
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو نیو کې
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب
او د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هیلې
موږ غواړو چې د افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو
خبرونه کینرو راپورونه هم درته لرو
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې ده خو شمن حقوق بهان بیا وایي چې د نړیوالو حقوقو لمخي او د مقننه قوي په نموجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدای د طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو د پیسو د تبادلې قوانین هم شامل دي یو شمېر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینو د دوی په ژوند منفي اغېز د نور جزات پراپور
کې په اصل کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د و قانونونو د جوړیدو خبره کوي یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو لمخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خبرو شوی او فرمانونو ته قوانين نشي ویل کېدای لړلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویل
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي، ما کول کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کی، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کی، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نو بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راو بسو د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې شمل کېدل.
د طالبانو د حکومت عدلی وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دی.
صدای زن را حورت قرار دادن.
دی قانوننده خزی غا گورت بلله، یعنی دا چه خزی اصلا دا خبرو کولو حق نلری. پا دا سیال که چه پتول اسلامی و غیر اسلامی نلری که دا دول دا انسان زد قانون نشته.
زد انسانی وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور فصله او پنځه دېرش مادې لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور، چې هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داشوي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او داسې یې غورځولی ده، څو میاشتې وشوې چې به دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اګست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لا زیاتو فشارونو غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پېژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبان حکومت د بین مرستیل بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات سنه ککړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضي افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلي، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د اعدا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 13مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیا په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبه په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکازول شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 13 ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخدا غواړو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هممهاله د شنبه های ارغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی یې پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې له امله شکایت لري او وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حده ډېر کارولو چاپیریال ککړ کړی دی. ډاکټران هم وایي چې د پلاستیکي کڅوړو او لوښو کارول د مختلفو ناروغیو عام سرطان رامنځته کېدو لامل ګرځي. نور هلې په دې راپور کې
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړی او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې یې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکنه از دکاندار،
خلک چې له بازار سودا راوړي دکانداران دا په پلاستیکي کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتره شوه.
د کابل بل اوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج بېخي له منځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطونو څخه استفاده ونکړي.
فهم یو دوکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداري کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په اړه برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څېړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي، د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کیدی شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدېږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړېږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیا اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربیره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیته درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکی دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله یې ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېرې نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیات ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 120 کیلومتره لار ده او خرابه هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېره ستونزمنه ده او ځینې هغه یې د لارې په اوږدو کې له منځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی و. ډاکټران ټول په اتاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې یې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته یې هېڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو او روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ چې هڅه کوي د منځني ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصون ستونزه زر حل سي، د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړې. دا لکه چې ترامپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د ده د شپږمې خبرې امتیاز. نور جزئیات پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبې په شپه د لندې په 24مه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوي او د اسرایلی رسنیو په راپورونو کې د ایران موضوع نه ده یاده شوې. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوځ د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړیتوب لري. له ټایم مجلې سره په خپلو وروستیو خبرو کې ډونالډ ټرمپ هم د ایران د اتمي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نکړ. د تیر شپې تلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لږ تر لږه شپږمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپلو ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندرمر له لارې د سیمې په اړه خپل دریځونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ ټایم مجلې ته ویلي وو چې نتانیاهو پوهیږي چې دی غواړي په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې وه. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکوي. د اسرائیل ها ارس ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی کتم ورځ تر بلې د غلوبه په افغانستان کې مخ پر پراخېدو او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2010 کال کې د افغانستان د اولمپیک په کمیټه کې رسمن ثبت شوه. نور تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې خای دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافی معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې دغه لوبه افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالي امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد عاصم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي امداسي د ریجن میچونه یو سیستم لترو سره نه فعاله.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم مرستيال مدیر عبیدالله افغان ازادي رډیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخکې خو دومره مثلا خلک ورسره علاقه من نو، خو اوس ډیر زیات ورسره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، اوس خلک مثلا ډیر زیات خوښي. یعنی مثلا خلک دا وایي چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونته کې لوبه ده، دا علاقه لري. مثلا مونږ چې چرته پریکټس کوو ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبوي.
بیسبال یو ډله ییزه لوبه ده. لوبډلې نه کسیزې دي او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه 13مې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د 13مې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولی شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د غیدارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د ژمي پر رسېدو د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیرلو وس نه لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
زیړې پلاستیکي بوشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو. پلازمینه کابل کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د ژمي پر رسېدو او د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اتادي ورځ یې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کې اشو. دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تېرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 11000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه 11500 روپۍ ورکیو هغه هم د یو میاشت په خاطر باندې او یو میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده. په ده ګزاره نه کېږي. خلک په همدغه وسیله باندې ځان دپاره یو هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته هم تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی بلکه د کابل ښار یو بل اوسیدونکو د 500 کوچنیو ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورل دي.
ګرمي بوشکې ولا نیمای کابل دي. اولې من خپل د په هولان نیوډو بوشکې او بتو د مو علي پلاتو ماتو باندې تا د مو په خپل خانه یا په زړو پټو یا بوشکې ځان تک دم یومي زوی ته لورته پورتم دغه بوشکې ته وده وکړي. بیا هغه لړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم همدغه بوشکه ته وده ایږدي. تر اوسه خو هم چارې سندلۍ چای نه دي ایښي. نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش وبو واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره کوي. اکثره خلکو د سکرې چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کوي سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ. نو ډېر خلک هم داسې دي. ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري
خو د دې طریقې کاروونکي ټینګار کوي چې د بوشکې سر باید ښه ټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته یې ډېرې نږدې هم کېنه ښودل سي چې جوش اوبه یې زیانمن نه کړي. پلازمینه کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلي د معلوماتو له مخې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار خو چیړۍ لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا 2000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار چیړۍ لرګیو بیا 15000 افغانیو ته رسېدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بوشکو چې یو شمېر بېوزله کابل میشت یې اوس پکې د ګرم اوبو پاچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمېر بیا للرې واټن د څښاک د اوبو د لیږد وسیله ګرځوي. طالبانو به وقته له بیا ځلې رسېدو مخکې له سپکو او درنو چاودېدونکو توکو ډکولې او په کمینونو، بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله، چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه د سمنګان د درې سوف ولسوالۍ د سکرو په یوه کان کې له 15 بند پاتې شوي کارګر څخه 22 تنه ژغورل شوي دي. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونیسته کړې ده. د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د ژغورنې لپاره لا هم هلې ځلې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان د والي ویندوی ویلي چې د درې سوف په سفید خاک سیمه کې د یو کان د نړېدو له کبله 15 کان کیندونکي ګیر پاتې شوي دي. د افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانی وزیر همیش فلانکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له مسلان سره وکتل. د وزارت نن پیوه خبر پانه کې ویلي چې فلانکار له افغانستان د برېټانی د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو او د خپلې راتلونکي په اړه د مسلانو د هیلو په اړه خبري ورکړي. پروسه خبرم دا چې د باختر اژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لیدیس کې د هرات تورغونډي لوی لاره د درنې واورې د ورېدو لامل د ټرافیکي پر مخ خطر شیدا. طالبان سیمه ایز چارواکي د زینو ولسوالۍ لوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه دې ډډه وکړي. د طالبان په وینا د لوی لاره د اکشن به پوراس د لندې 15مه د بقره چار په سیمه کې بند شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو ډیر زیر میشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د معتادینو مړینه ډیره سوې ده.
یک بل خروادم احتیاط
زما د کورنۍ او غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری او د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیر لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیر لستونز سره مخ کیږي په دې اړه مولاروا پو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشئی توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هیر سبب کیږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل له ترکیه څخه راوړل شو.
نه کله می ترکیه کې تیر کړی دي مرلغه بس جپور می خبر چې ولا اثر عمل کې غوی وختلم دلته یو نه میشته را باندې دوا خو مرلغه می لاړم ایران په لاړم نه شو مشکلات نه وځي بیرته راو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګي شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې پروان میلادی کال کې په میانمار کې تر 30,000 هکټار ډیر کښت لامل د هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي او تریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2023 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راغلي چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي دي. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکټارو ته راټیټه سوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډېروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلي کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تریاکو د تولید اندازه خورا ډېره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډېروالی وینو. پروسه ښکار په میانمار کې په 30,000 او 100 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسه سږ کال دا بیه 320 ډالر وه. خو په افغانستان کې د جنوبي آسیا د بازارونو په پرتله د تریاکو بیه ډېره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم اظهر وایي په افغانستان کې د تریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسئله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالي ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو لکښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو لملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونو داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې له افغان بزګرو سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې له افغانستان سره 50 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل شوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډېر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نه هم نشوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 کلونو تر منځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړې د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معینی هم
هغه معتادین چې په زرنج ښار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. آن دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره یې اړونده کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وایي په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابره ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی. معتادینو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، یخ عوام را روانه ده. ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راشي، دغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی دی علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ رادیو ته وویل:
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړی چې معتاد او د معتادینو په کمپ کې بستري وو، د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوی دی.
جان وخته
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر دا حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیايي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیز کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیرو پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه زایمر ناروغۍ چې یو د حافظې ناروغۍ ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، ژور خفګان، دا کیدای شي. او نور مثال طبي لاملونه مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بیو ویټامین، مغزي سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشئی مواد استعمالول سل په سل باندې د خپل نشئی توکو یا نشئی مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیریدو یا فراموشی سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشئی توک استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعی ډول وای ټول نشئی توکو کارول کېدای شي د حافظه یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپل کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیر ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیره یا د حافظه ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کمه کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغشوشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشئی موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی ته پاتې شي. هیرم کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر می ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورکړي. درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه، زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب میں ماتم پوری ویلے ادامہ بس دستون زور عمل پاتھ سو پیزا کال میں ترکیہ کی تیر کوئی نہیں بار لاغی بس جکور میں خبر سے جوالا سر عمل کی راوی اختر عبدالتا یو نح میں اشتی ربان دوا اخوارلا بار لاغی بیا لارما ایران پوری لارمو نشو مشکلات دو وجی بیر ترانم
پیدل د بستر کړم چارس میوال هلته مې د بوټانو کار کوم چې یو غټه فابریکه کې وم خپله استاد مې د ماشین هلته موټم جوړو هلته ورته کو شوی موس خو مې ما عین د پنځلس سوه نیولی تر دولس زره پورې مې کړی پوه شي لکه د هغې چې پیسې وخت سره بیا جګېدلې د هغې پیسې به چې پټې ډو راتلې موږ ته مې پیسې جګولې نو همدې له امله چې لس زر نه نیولی عین تر ما پنځه زره دېرش زره پورې پنځه دېرش زره پورې کور ته رالېږي ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم زیات شوی نه یم لکه که نه نو دغه ستونزه ده زما چې دلته مې پریښې ده نه ځان ته دمه یو څلور پنځه کیلو زیات شوی یم موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د پنځه کلو نو زه راوغوښتم په ډېرو مشکلو سره پوه شي بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما بس چې کور ته راغلم دوای راته وکړل یو نهه میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولی نشې پیسې لکه ما دا نهه میاشتې دوا وخوړه درې میاشتې روغ وګرځېدم پلار راکولې بعد له هغې بیا ایران ته لاړم لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینه بس دومره به پلار راکړې چې زما نشه به وکېده اما لگ بھگ میرا اڑ بس یو راز نیم کیرا درخوا خاطر ودا صبح ٹائم من مرا یادوں نے خنا دا ردی بچی بم پادا بولا ما دخل ملک نہ نور ملک موری بس دغه می جالب خاطر دا چنی ری بے میں مرتا زڑو وشی خو بس خو بس خپل واغه پوی شی ویو چې عمل ونه کو او کار باید مختوی شو اوس بم ځوان خو زکه چې ان تم سره و خلک با یا بدری میشتي وسی یا بیاو کالو وسی لاړ بر مخته موږ عمل ته اشار ده که دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکۍ پوه شي موږ پکې اړول یو زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم بیا په عمل راغلم لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دی کې نو چې عمل مې شروع کړو بس موږ بیا د مخکې سوچ نه کوو نمونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده دا مې د خپلې ډلې کسانو نصرت وو کاکا مې ور سره یو مې ماما زوی را سره چې دوی میاشتې دوه چې ترکیه کې پاتې شو اوس به مې ځوان خو موږ به هغوی سره چېرته نږدې څانګې تاوېدو را تاوېدو
ترنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو چیرې یې بیایي او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو
ډاکټر صاحب مرون مې څه تکلیف لري
فشار یې لوړ شوی دی
اوس یې فشار څنګه شو
اوس مو کنټرول کړ خو که بیا دغه سي عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي دغه سي ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب
دا ښځه عصبي فشار لري باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي کله غمجن شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي
نو ډاکټر صاحب خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي
هره خواشینۍ یو علت لري ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي
هی هی ډاکټر صاحب څه درته وایم زما او د دې تر زړه وینې ساسي زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم خو مور بیا نو مور وي
ولې خدای دې خیر کړي مشکل مو څه دی
ډاکټر صاحب څو کاله کېږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي
تا خبره سمه ده تا خو یو هم مشکل دی بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ
خاص مشکل مو دا دی چې پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی بیخی دی مرگ او جان درکی نشتا مور بیچارگی شپه و رز ور پسی جاڑی
بس بس پوشوم لامدی خاطر فشار لوار شوائی دی
او لامدی خاطر فشار جگی گی ڈاکٹر صاحب
زوی خوب با نشا نکا ولا
یارا پا نشا ولا که خبریم ڈاکٹر صاحب دا پختنه مو سنگا اکڑا
دا پختنه می لدی خاطر اکڑا چه دی ایران پولیس افغان متادین نیسی او بیرته افغانستان تا پا زور استوی ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي ستا خبره سمه ده کیدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي
نو پنځه کاله خو ډیر وخت دی تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلي
ډاکټر صاحب ټول ایران مې کتلی دی خو هېڅ درک یې نشته
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوي، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامې بیګامې خوب لیدا
خدای لیدو بشی لالا څنګه خوب
بیګامې مور په خوب لیدا
خانو مور دې څه ویل
مورانا مرا ورا وا خبرین سره کولی
ولی مرا ورا وا ازار کنی خوب دې نوی
بس نو څه درته وایم
څنګه څه راته وایې سمه خبره وکړه زورهوره
نازه چې نازې خوار و زار یم دا ټول زما د مور ازار دی ته دا چټلي وګوره تو خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی
یاره بشیره ته تل نیمه خبره کوې تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره سم شفتالو ووایه زورهوره
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم
ښه نو بیا څه وشو
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر مو له کوره ورک وم خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو
ښه خبره لنډه که بیا افغانستان ته څنګه راغلې
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله ایرانیان یې پرېښودل او زه یې موټر ته پورته کړم
ښه نو بیا څه وشو
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم
نو ژاړې ولې
ولې موزه ژاړم 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې اورونه مې نه دي لیدلي دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم نه پوهېږم چې څنګه به وي څوک به مړه او څوک به ژوندي وي
نو ایران خو څه اروپا نه ده ولې بېرته نه ورځې
مندل نه وي ته ژړا ته مې نوک مني زنه تک پیسې لرم دا ټول نه دېښم لرلو پونډر خلاصه که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي راډیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
تیچی بیا براشی گرانا جوانی چی تیراشی